د خبري پروگرام کې وړاندې اوري چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاده داډ ورکړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو لارې سولې ته رسیدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان چارواکي وایي هیله ده چې د پاکستان د ویزو ستونزه ډېره ژر حل شي. دا رپورټ به په دویم نیمه کې خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. نمرای د خبرونو سلټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د ښاغلي خلیل زاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاذي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي. بلخو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز هم را نه دی چې ویل کیږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزی دغه څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټک ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستانه ووزو، زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزی د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نه شي کمېدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاتې ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغې غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاتې ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سېشمې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني واټن د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 500 څخه تر 15000 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دریځ تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور نه هیم اوسو نویش په نوم د دې کروس توغندیو په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. له دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا درېمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی و. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپله لیدنه کې له وینزویلا سره په مالي مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. ازادي رادیو نومو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي چې د تړون له مخې ورته ژمن دي.
We would welcome
که روسیا خپل لوری او نظر بدل کړي، موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت.
خو په کورنۍ موضوع کې لومړی دا اورئ چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو تدریسېدو ملاتړ وکړي. او په غزنی ولایت کې د منظور پښتین سره خولۍ اوس ښه بازار لري.
د منظور خولۍ مې سر کړی ده، په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا اوس ډېر رواج ده زموږ په وطن کې، په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
په دوی منی مایکی بام ځینې راپورونه خپاره کړو او هم به د ازادي اورېدونکو اونیز خپرونه واوري. رازو لومړی مطلب ته، پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد د سه شمې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپاره شوي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ ته وګورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر څلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سیاو رحمان مدنی، سهیل شاهین او صلاح حنیفی شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا څلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي، خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمي خلیلزاد سره د لیدنې لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. لا خیر وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولیز هواري لپاره هڅې چټکې کړي او دای د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو ته دریم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد بل پاکستان وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منلی چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځې مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغې کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت به یې د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد د سه شنبې د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړه چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یوځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ته نومول شوي امریکایي جنرال کینت مکینزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروري ده او دا هیواد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابره کړي. خو جنرال مکینزي زیاته کړې تر دې مهاله داسې نه ښکاري چې پاکستان دې پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسدی رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مسولین په دغه هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. په دوی وايي په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وشوې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military solution.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو خوده چې د افغانستان ستونزه د جنگ لاره نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې وه د سلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناستې ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټوله سیمه بې ثباته کولی شي او په کار ده چې د ایران په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و
د افغانستان چاپیریال نباید د بهرنیو اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره مرستې کوي. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست اوس هم راځو د کندهار یو راپور ته. په کندهار کې د ټاکنو جو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو 3000 رای باطل اعلان کړي. چارواکي وایي یو شمېر کسان په ټاکنو کې د درغلي په تور عدلي او قضایي ارګانو ته هم ورپېژندلي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله سانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 4 شکایتونه سبسي و چې یو شپېته ډیر جدي او تر څېړنې لاندې نیول سوي. د ستانیکزی په وینا سبسو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رای بیا شمېرل سوي چې له دې جملې څخه 3000 رای باطل اعلان سوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې 3 د درغلیو په تور څارنوالۍ تور پېژندل سوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او 2 دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لېږلي او 14 نورې نغدي جریمه کړي. ستانیکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنکړه، خو بیا ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایه په شاوخوا کې باطله شوې ده او 3 اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې وې استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رای کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک آلو پرته کارول سوي.
هغو کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رای کارولي تخمینی ارقام 150000 او 40000 رای بدون د بایومټریک چې پر مجموع کې 190000 رای کارول سوي ده.
که څه هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلی پاتې 28 نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې ونې ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس خپلې راتلونکي ته خوشبینه نه ده. په دغې سروې کې چې د سېشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، 16% افغانانو ویلي هیواد یو ناسم لوري ته روان دی. خو د دې سروې له مخې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډېر شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان آسیایي بنسټ د سېشنبې په ورځ د 2013 میلادي کال سروې خپره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هېواد د 34 ولایتونو د 15000 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هېواد ناسم لوري ته روان دی 68% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل،
از سال 2015 به این نظریات مردم را میبینه.
د وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمېره لرله. په 2013 او 2014 کې دغه خوشبینی د پیاوړتیا په حال کې ده، خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کېږي. بیا هم سباند 68% ویلي چې هېواد ناسم لوري ته په حرکت کې ده.
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی، د کار نشتواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هېواد ناسم لوري ته روان ده. خو په سلو کې 3/4 ویلي چې هېواد په سمه لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د خیر روحیې دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له ناامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته یې د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردي مخ په کمېدو ده، ځکه په سلو کې 2/3 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ییزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري. حال دا چې په 2008 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې دیار لسوه. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیر انتظار خادم وای د نظام دننه اختلافات د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نشي.
حکومت
دو بل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسېږي یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتولۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالې بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جنیف کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سخت دریځ غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرته یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حملې کوي. مقاله وایي په ډیپلوماټیکه توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرانس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي: بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلي چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولي دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سیکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعاوې به بنسټ دي او په دې اړه به بشپړ تحقیقات وکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادو په غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې.
د منځني واټن د اټومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 څخه تر 5000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلې تورن کړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لدی چې د دې تړون له مخې خپلو تعهداتو ته ستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون له مخې خپلې ژمنتیاوي وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
خپل پمپیو ای ک روسیا خپل لور او نظر بدل کړي موږ به هر کله وکړو. خپل پروګرام لمنځه یو سیو د منځنی واټن د اتمی وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي. نو پراتونکو شپې ته ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي او تاسو په هیګي چې موږ به هر کله وکړو.
We would welcome that.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو زیاته کړه په دې شپې ته ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نکړي نه به واسموي او نه به هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړې. نو موړي هیله مندي و خو د چې روسیه به خپل لورې بدل کړي خو په وینای داسې کومه نخنی خانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوی پیل کړی او د اس اس سي اته توغندیو څو کنډکونه جوړ کړي چې واټنې دا توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي و روسیې د 9M29 غونډیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځنی واټن د اتمي وسلو د تړون سرغړاوی دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې اړه په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل یان ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غړي دې نتیجې ته رسیدلي چې روسیې لمزه کې وشتل کېدونکي نوي کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سي اته په نوم د توغندي چې 9M29 هم بولي د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خلک دي چې دا سیستم د منځنی واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوی دی او د ایرو اټلانټیک د امنیت لپاره یو جدي
ګواښ.
د 9 شخلو هیوادونو د تړون له مسکو نه وغوښتل چې سمدستي دي دا دې تړون بشپړ او د تایید وړ عملی کېدو ته ستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو به د لویدیس ناسمو تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس ته شامانوف لخلې زیاته کړي روسیه داسې هواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولچل وټاکي. نوموړي ویلي روسیه هم له امریکا پوښتنې لري چې تر اوسه هغوی ځواب نه دی ورکړی. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځنی واټن وشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوی دی. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د سری خولۍ مینوال زیات شوی دی. دغه سری خولۍ په اصل کې د افغانستان د مزار یو د لاسي صنایعو تولید دی خو منظور پښتین په سر کړی او لامدې عمل هم په غزنی کې ګڼ ځوانان دغه خولۍ په سر کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری ځوانان له هغه وروسته د هیواد د شمالي ولایتونو دودیز سره خولۍ پر سر وی چې وایي. په پښتونخوا وطن کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر سر کړی دی که یبه خواته دغه خولۍ د هیواد تولید او پر سر ولې د هیواد لپاره ګټه ګڼي خو آزادی رادیو ته وویل لدی پرته هم د ځان لپاره افتخار ګڼي او ارمان یې دا دی چې له منظور پښتین سره یو سي.
مانو محمد رسول غزنی ولایت څخه موږ د خولۍ په دې خاطر پر سر کړی منظور پښتین سره یو ځای سو د عمر ګټه کړو.
شیر احمد عبدالقادر زویما دا خمه دی لپاره سر کړی چې زموږ له یو سره جوړم یا واغه مو د وطن ده د خاطر سر کړی دا شکم لرم. منظر پښتون
دغه خولۍ چې د پښتنو تر څنګ پر سرول د غزنی او ټول هیواد په نورو قومونو کې هم زیات رواج موندلای دی. نو ځینې نور ځوانان بیا وایي د منظور سره خولۍ له هیواد سره د مینې او ګټې په مخه ورته ارزښت لري.
زما نوم حیات الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. دا خولۍ ما په دې دغه د افغانستان چش تولیدات په دې مې د علاقه ده.
نوم یې احسان الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د منظور خولۍ مې سر کړی ده په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا اوس ډېر رواج ده په وطن کې. په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
هغه دکانداران چې خولۍ خرڅوي وایي د نورو خولیو په پرتله د منظور پښتین خولۍ څو چنده زیات پلوري. غمی او لال محمد آزادی رادیو ته وویل دغه خولۍ بیخي زیات خرڅیږي.
اول دا منظور پښتون دا پر سر کړی دی اول ډېرې دغه چلیږي. خلک ټول ځوانانو دغه خوشي د ورځې تقریبا دا خولۍ سل دانې یو سلو شل دانی دست شاخوا خرسیر زوانان مخلص منجره لنگیو دا پار اخری پرچکی پر تلی زوانان دا سلت سر دا پار پر سر کی
نور خولی دوره دا شل دانی نخرسیر دست سل دانی یو نیم سل دانی دست وقت دا دوا سل دانی خرسیر بلا خود منظور پا نامه جوایی بس شخوان رو کهی
بلور تا بیادی رای دا نظر خواندان دا منظور پشتون سر خولی یوازی خولی نه بلکی دا یو مثبت بدلون نقشه گنی لوی افغانستان تحریک چی دا هیواد پا مرکز او جنو ولایتونو که دا لر او بر یو والی لپار سیمینارونه غوندی او پالیتونه کوی مشر جمیل ویقار ازادی راڈیو تا وویل دا غصر توپی دا ها غرشتین انکلاب او خوزشت نقشه دا چی خلق ورطلی واله دی زکی پا زوانانو که زیاد رواج من دلائی دی
دا غصر توپی یو دست مسیج لگدوی سیاغه دلر او بر دی فکری والی مسیج تاسی پا دا غصر توپی که مثال وینه یست توپی پا بلخ که جوڑی گی پا سر منظور پختین کرا و غگ ور سر بدرگه لر او بر کر خبیلگی تاسی پا غزنی که وینه یست تاسی کلسی منظور پختین دی پختون جغورنی دا غصر حرکت را پا پیل سوی دا پا سلگونو زوانان مگوینو سی نیواز دی فیشن پا موخه باندی بلکی دیو فکر دی حمایه پا موخه باندی او دی فکری او دی ولسی ترالتیا یا هم لیغوی سر دی خواخوگی پا موخه باندی دا خولی ور سر پسر کمی
دا منظر پشتون سر خولی چوایی دا سیمی یا بزگر ور تا دالی کری دا وست افغانستان تر شمالی سیمو پوری محدود نه بلکی نریوال بنا اختیار کری دا او دا نری پا گوٹ گوٹ که دا منظر پشتین ملاتری او منوالی پر سر اول دا زان لپاره ابتخار بولی
خبرونه ولندیز د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبر شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو کلک ملاتړ وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکینزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخېدونکي اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسېدلی. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې په راتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یوه افغانه ماشومه تر پښو لاندې او بیا مړه شوه، د افغانستان اجرایي ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاده موضوع اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له نږدې څاري او په همدې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مسله ډېره هیښوونکې ده، زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دغسې یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساعتونو ساعتونو سفارت او په ننګرهار کې د قونسلګرۍ مخې ته ولاړ دي، دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده. موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او ترڅو یو حل لاره پیدا نشي.
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې پراتلونکي وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیاوي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څو میاشتو را پدې خوا په پایتخت کابل او ختیځ ولایت ننګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوستله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند ارګان سره به یې شریکې کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته راټولېږي چې ویزه ترلاسه کړي، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګرۍ ایله 300 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره سختیو سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي؟ مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
په پاکستان کې روغتیايي خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو نه ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سنبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډېر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګریو باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه ده ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه ډېریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کړي. خیر پر ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي، تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغان بیسیم. یوه شبه کده راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه له ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته، په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي په روان کال کې په ولایت کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه په اصل ورکولو راغلي او ورڅخه باغوانانو سل میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. د کونړ د دغه موضوع په اړه باندې روح الله انوري رپورټ را لېږلی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم واوري.
په کونړ کې له تیرو څو کالو د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته د کرنې او مالدارۍ چارواکو او خلکو توجه زیاته کړې ده چې یو شمیر د حاصل په ورکولو هم راغلي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو باغونو د حاصلاتو په اړه وویل.
3,150 ټنه تولیدات منګه د نارنج درلودل، په حدود د 2.5 میلیونه افغانیو کې تي بزګرانو لاسته راوړي دي. 1,106 ټنه د مالټې تولید درلود. سږکال زمونږ د مالټې هغه نوي باغونه چې اول کال د حاصل وو د دوی حاصلات کم دي، تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ د مالټو نه د قانونو تلاش ترغلي دي. د 815 ټنه لیمو تولید کړي د سکل کونړ ولایت کې او د دې حاصلات 14 میلیونه افغانۍ په حدود کې دي، نو تقریبا د 100 میلیونو کم او زیات افغانۍ حاصلات په لاس راغلي دي.
هغه وای دوی زکا د نورو میوو په پرتله د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړی چې یوې په مارکیټ کې غوښتنه زیاته ده او بل له سړو خونو پرته ساتل کیږي او زر نه خرابیږي.
چې د دې لپاره یو ثابت مارکیټ موجود دی، بیګي مالټا داسې یو محصول دی یا لیمو داسې یو محصول دی، نارنج داسې یو محصول دی چې بودین د کوم سړې خونې نه کولد سټوریج نه دوی کولی شي ته څلوېښت ورځو په مدت کې دوی دا سټور کړي، او کله چې دې ته مارکیټ تقاضا لوړ شي دوی کولی شي چې دا ارزک یو لوړ قیمت ته لاسته راوړي.
ساپیاوی په روان کال کې په نږدې 2000 جری بزمکه باندې د مالټو نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په راتلونکي کال کې هم غواړي چې له دې زیات باغونه ایجاد کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسیدونکی وای پوخای سیمه کې زیاتې جګړې کېدلې او همدا لامل و چې په توره بورۍ سیمه مشهوره وه. اوس چې پکې امنیت ښه شوی په خپلو پټو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ښه حاصل ورکړي او پرې خوښ دی.
زمونږ د شیګل ولسوالۍ د شنګر شاه اوسیدونکي و دلته مخکې مونږ د ځمکه باندې به دا غنم کرلو، خو زه د دې نه اوس مونږ ډېر خوشحاله او د هغې نه مخکې دومره و چې دا غنم او دا شی به کوو. اوس نو غنم هم کېږي او د دې نه ښه پیداوار دام لاسته راځي چې کال کې یو لک یو نیم لک روپۍ لاسته نور هم راځي، نو ماشاءالله ښه په دغه باندې پرېوځي.
شینکوړک ته د کونړ له نورو سیمو ډلې ډلې خلک د مالټو خوراک ته ځي، څوک مالټې په باغونو او څوک هم د کونړ سیند په غاړه خوري. دوه تنه چې د سیند په غاړه په غټو تیګو ناست دي او د مالټو خلطه یې مخې ته پرته ده وایي:
زما نوم زیور رحمان دی، موږ دلته شینکوړک ته راغلي وو چکر دپاره. دا ځای موږ چکر دپاره په دې انتخاب کړی دی چې دلته ښایسته ښایسته مالټې دي، باغونه دي، خوند ترې مخلو او خپلې مالټې هم خورو. پخوا به چې وو دا مالټې موږ په اخستې پیسو باندې د بار مخ نه به راتلې، یو به قیمتي پرېوتې او بل ماسې خوند هم نه و. بل اوس دلته چې دی هم چکر شي هم مالټې خورو.
نوم مې غلام علي دی، موږ راغلي شینکوړک ته د مالټو خوراک دپاره. پخوا به دا مالټې موږ ته د پېښور او پاکستان نه راتللې، اوس الحمدلله په کونړ کې خپل باغونه جوړ شوي دي او ډېرې ښکلې مالټې دي. هغه مالټې چې به راتلې هغې باندې به وخت تېر شوی، څه به سټور کې خراب شوي وي، بېکاره مالټې به وي. او زمونږ غوښتنه هم د دغسې حکومت نه داده چې دغه باغونو ته توجه وکړي، نو خلکو سره کومک وکړي، مرسته وکړي په دغه باغونو کې. او دا د افغانستان آبادي ده، ډېره ښه نتیجه ورکړله په کونړ کې مالټو.
پخوا به کونړ او د هیواد نورو برخو ته له بهرنیو هیوادونو څخه په زرګونه ټنه مالټې راتللې چې په میلیونونه ډالر به د همدې لارې پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل. خو سږ کال د زراعت مسؤلین وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د مالټو او لیموان واردات کم شوي او ځای د هیواد دننه ترلاسه شوو مالټو او لیموانو نیولی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو، دا اونۍ بیا هم ستاسو ډېر پیغامونه راته رسېدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. له دې کبله چې ستاسو پیغامونه ډېر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسېږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې یې خبروم. د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا لسهول سوال تخيما وزما در جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، سکون نشي کولی. زما در جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام دغه زما پیغام ورې جمهور وکړي ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دګورې کوي. دغه د فیصدارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې نو باید دې د لارې